The Washington DC na The Voice of America Diva Radio de
تړي مشي قدرمن اوریدونکو او خره خلاص تا خبري خبرونه تاسو له واشنگتن دي سي نه اوري نن د یکشم به ورځ 2014 کال د سپتمبر د میاشتې 18 نیټه دا وخت شوې دی په پاکستان کې د سهارت نیمه افغانستان کې اته او دلته په واشنگتن کې د شنبې د شپې 18 نیمه بجې دی او د سپتمبر د میاشتې 18 نیټه دا ستاسو قربانای ما زه منزه شهید لومړی هم ستاسو پام راګرځوم د مهمو خبرونو سر ټکو ته نن په امریکا کې د 2001 کال 18 سپتمبر تر هغه پیخي 15 کال پورې کیږي کوم کې چې شاوخوا 3000 کسان وژل شوي او لک تر لګ شپږ زره کسان نور ژوبل دي.
دغه کلیزه په مناسبت د امریکا صدر باراک اوباما خالی په ورځ خپل ونیزه وینا کې ویلي تر هغه به کله هم امریکا ته ماته ورنکړې شي.
د افغانستان حکومت او د حزب اسلامي استازي وایي د ملي یووالي حکومت مشران او د دې ګوند غړي د سولې په برخه کې د هوکړه لیک منزورولو ته نږدې شوي دي.
د جمهور رئیس ویان مرستیال د وقان مینپال له ډیوې سره په خبرو کې وویل د افغان حکومت او د حزب اسلامي ډلو ترمن د سولې هوکړه لیک نهایي شوی نه دی خو د موافقې وروستی پړاو ته ډیر نږدې شوی دی.
په داسې حال چې د امریکا او روسیې ترمنځ سوریه کې په اوربند سلا شوې ده نن د سوریې شمالي ښار حلب ته نږدې په هوایي بمباریو کې لږ تر لږه 45 کسان وژل شوي دي.
د هوایي بمباری په داسې حال ترسره شوي چې بلخوا امریکا او روس په شام کې د ډزبندۍ پریکړې ته رسېدلي.
سرټی کې تاسو واورېدل وز غوږ شئ د مهمو خبرونو تفصیل ته. پنځلس کاله وړاندې د امریکا دفاع وزارت او ورلد ټریډ سنټر د القاعده ترهګرې ډلې تر حملو لاندې راغلی و. یوه امریکایي الوتکه د پنټاګون په ودانۍ کې او دوه نورې د نیویارک ښار په ټوین ټاورز یا ورلد ټریډ سنټر کې ونښتې. د 2001 کال سپتمبر 18 نیټې پیښې ډېر څه بدل کړه. په دغه پیښې کې شاوخوا 3000 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړ او لږ تر لږه 6000 تنه نور ژوبل شول. امریکا حکومت او همداشان ولس یې هر کال دغه ورځ د ملي ماتم په توګه لمانځي. د همدې ورځې په مناسبت د امریکا استخباراتي چارواکو ویلي چې القاعده اوس هم د امریکا لپاره یو خطر دی خو د القاعده اصل بنسټ او قوت تبا شوی او مشرتابه یې په خپل میانځ کې په جګړو بوخت دی. اخوا د افغانستان دولت او د حزب اسلامي استازو ویلي د ملي یووالي حکومت مشران او د دې ګوند غړو د افغانستان سولې په تړاو د هوکړه لیک منظورولو ته نږدې شوي دي. تمه کیږي چې زر تر زره به دغه سند لاسلیک شي. د افغانستان د سولې عالي شورا د افغانستان دولت او حزب اسلامي ترمنځ د سولې توافق لیک مسودې وروستۍ کېدو خبره وکړه او هغه یې د دغه ګوند استازو ته د لاسلیک لپاره سپارلې ده. بلې لورې ته د امریکا او روسیې د بهرنیو چارو وزیرانو د سویټزرلند په جنیوا ښار کې له خبرو وروسته وویل چې دواړه لورې به سوریه کې پر اوربند باندې سلا شي او په دې هکله باندې د اوربند د سپتمبر پر 12 نیټې چې د لوی اختر لومړۍ ورځ سره سمون خوري او دا به تر وهم وو ورځو پورې دوام ولري. د دې تړون تر مخه ویل کیږي د سوریې حکومت به د اوربند پر مهال د مخالفو وسلوالو تر واک لاندې سیمو کې عملیات نه ترسره کوي. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو استازي د امریکا او روسیې د دغې پریکړې هرکلی کړی دی او وایي جګړه ځپلو سیمو ته به د مرستو رسولو هڅه وکړي. بلې لورې ته د راپورونه ښایي چې نن هم د سوریې په شمالي ښار حلب ته څیرمه په هوایي بمباریو کې لږ تر لږه 45 کسان وژل شوي دي. اخوا څخ کال د ګردنړۍ څخه شاوخوا 2 میلیونه مسلمانان د حج ادا کولو مراسمو لپاره سعودي عرب ته تللي دي. تیر کال مکه ښار کې د حج لمانځلو پر مهال د سعودي عرب د حکومت د ناسمو تنظیماتو له کبله شاوخوا 2000 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړو چې پکې د ایران په سلګونو وګړي شامل وو. ایران څخ کال د سعودي عرب سره بایکاټ کړی او حج ته پر تلو یې پر خپلو هیوادوالو بندیز لګولی دی. له همدې کبله ګڼ شمېر شیعه مذهب سره تعلق لرونکي ایرانیان د عراق سپېڅلي ښار کربلا ته د حج لمانځلو لپاره تللي دي. د ایران او سعودي ترمنځ د لومړی خفګان نه دی بلکې د دغو دواړو هیوادونو ترمنځ لویه شخړه د سوریې او یمن پر جګړه ده.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
واشنگتن ڈی سی دی او تاسو د ډی ورجو خبری خبرونه ته غوږیږئ. خدمتمنو اوریدونکو تاسو د خبرونو تفصیل واوریدلو. تاسو مو ویل چې نن 15 کال د هغې ترهګری پیخې پوره کیږي چې په 11 سپتمبر کال 2011 کې د القاعده ترهګری ډلې لخوا ترسره شوی وو، او دلته په امریکا کې د دفاع وزارت او همداشان په نیویارک ښار کې په ورلد ټریډ سنټر باندې حمله شوی وه، او دغه بریدونو کې شاوخوا 3000 کسان وژل شوي وه او لږ تر لږه 6000 تنه نور ژوبل شوي وو. په دې پیښې باندې د نړۍ نورو هیوادونو هم راپارېدلي وه او راپاسېدلي وه. ډېر څه بدل شوي وو د دې پیښې نه وروسته. تاسو ته یو تفصیلي راپور هم لرو چې زموږ همکار زاهد خټک تیار کړی دی، تاسو سره یې شریکوو.
د سپتمبر په 11مه د کال 2001 ترهګر حملو 15مه کلیزه ده. د دغه کلیزې په مناسبت د امریکا صدر باراک اوباما خالی په ورځ خپله اونیزه وینا کې ویلي 15 کال وړاندې د سپتمبر یوه ورځ د معمول په مطابق پیل شوه، او بیا زموږ د قام د تاریخ تر ټولو تور ورځ جوړه شوه. صدر اوباما ویلي دغه خونړۍ حملې نږدې 3000 خلک وجلي چې تعلق یې د ژوند د هر اړخ سره وو، د هر نسل او هر مذهب سره وو، د ګردې امریکا سره وو، د ګردې نړۍ سره وو. صدر اوباما زیاته کړي تیرو 15 کلونو کې ډېر څه بدل شول، خو ده زیاته کړي دا مهمه ده چې باید یاد وساتو څه بدل شوي نه دي. هغه اقدار چې موږ نه امریکایان جوړوي، هغه نه ختمیدونکې جذبه چې موږ یې قائم ساتلی یو. د ویلي تر هغه به کله هم امریکا ته ماتې ورنکړې شي. اتوار په ورځ به د 9/11 پیښې په مناسبت د یادګیرنې دستوري مانځلې کیږي. صدر اوباما به هم سپینه ماڼۍ کې د خاموشۍ لمحه اختیاروي. وروسته به صدر اوباما پینټاګون کې یوې دستوري ته وینا کوي چې دغه پیښه کې د وژل شوي تنانو په یاد کې جوړ شوي یادګار په مناسبت جوړه شوي. پینټاګون کې دغه یادګار هم هغه ځای جوړ کړی شوی چېرته یو جهاز پرېوتلی وو چې لامل یې 125 تنان وژل شوي وو. دغه یادګار لپاره په کلونو کار کولو او جوړولو وروسته کال 2008 سپتمبر په 11مه نیټه عام اولس ته پرانستل شو. د پینټاګون دغه یادګار د 9/11 یادګارونو لومړی یادګار دی. هر څه که د فوج مرکزي دفتر نه یو څو ګامونو کې دی، خو عام اولس لپاره د کال هر ورځ سرر وی ساتو ته خلاص وي.
دا د وایس آف امریکا ډی و راډیو د خدمتمنو اوریدونکو یو بل راپور ولورې تاسو پام راګرځوو چې د افغانستان د سولې په تړاو دی. د افغانستان دولت او د حزب اسلامي استازو ویلي دي چې د ملي یووالي حکومت مشران او د دې ګوند غړو د افغانستان سولې په تړاو د هوکړه لیک منظورولو ته ډیر نږدې سوي دي، او تمه کیږي چې زر تر زره به دغه سند لاسلیک کړی شي. په دې حکله باندې د کابل څخه د ډی و راډیو خبریال حکمل روان یو تفصیلي راپور رالیږلی دی چې تاسو ته وړاندې کوو.
افغان حکومت وایي له حزب اسلامي ډلې سره د افغان حکومت د سولې هوکړه لیک وروستۍ مرحلې ته ډېر نږدې شوی دی. د جمهور رئیس ویان مرستیال د واخان مینپال له ډیوې سره په خبرو کې وویل د افغان حکومت او د حزب اسلامي ډلو ترمنځ د سولې هوکړه لیک نهایي شوی نه دی، خو د موافقې وروستۍ پړاو ته ډېر نږدې شوی دی. مینپال وویل د افغان حکومت او د حزب اسلامي ترمنځ د سولې په خبرو کې زیات پرمختګ شوی، او پر وینا یې افغان حکومت تمه لري چې د بین الافغاني مذاکراتو په پایله کې له حکمتیار سره د سولې خبرې یوې مثبتې پایلې ته ورسیږي. په همدې حال کې د حزب اسلامي د پلاوي یو غړی وویل هغه غوښتنې چې تر دې وړاندې حزب اسلامي د سولې په اړه له دولت څخه درلودې د یو شمېر بدلونونو سره د دولت له لوري منل شوی، او دغه هوکړه لیک د دواړو طرفونو د منلو لپاره وروستۍ مرحلې ته رسیدلی دی. د یادونې وړ ده چې له افغان حکومت څخه د نړیوالو ځواکونو د وتلو لپاره مهالویش ټاکل، د ملګرو ملتونو له تور لیست څخه د حزب اسلامي د مشرانو د نومونو پاکول، لا زندانونو د دغه ګوند د بندیانو خوشی کول او لا پاکستان څخه د افغان کډوالو راوستل د حزب اسلامي له مهمو شرطونو څخه یاد شوی دی. یاد دی وی چې تر دې وړاندې د سولې علي شورا ویلی وو دوی له حزب اسلامي سره هوکړې ته رسیدلې او ډیر ژر به د سولې وروستۍ پایلې اعلان شي. حکمل روان، امریکا غږ، ډیوه ریډیو، کابل.
گرانو و قدرمنو اوریدونکو د خبرونیم په دې ځای کې وخت شوی دی مطبوعاتو ته د کتنې او دغه کتنه زموږ همکار مختار خلیل کړې ده. راځئ چې په ګډه سره واورو چې نن په مطبوعاتو کې کومه موضوع برسیره راغلې ده او ستاسو لپاره یې کومه موضوع راخیستې ده.
نن د امریکې په مشهور اخبار نیویارک ټایمز کې د طالبانو او د افغان حکومت ترمنځ د امن او د سولې د خفیه روانو کوششونو په باب له د نامتو زنانه خبریالی کارلوټا ګال یو تفصیلی معلوماتي رپورټ چاپ شوی دی. د رپورټ په شروع کې لیکلی شوی دی چې کله په کابل کې هر ورځ د بمونو خلاصېدو واقعو ته وکتل شي نو هر څوک دا ګڼي چې افغانستان کې امن راتلل ګرانه ده. خو د طالبانو یو پخوانی وزیر آغا جان معتصم اوس هم په خپل دې خبره ټینګ دی چې د سولې او د امن لپاره موجوده وخت بالکل صحیح وخت دی. آغا جان معتصم د طالبانو په حکومت کې د خزانې وزیر پاتې شوی دی. د طالبانو د حق رسیدلې ستر روحاني مشر د ملا محمد عمر ډیر نیازبینو خود تیرو اتو کالو راسی د طالبانو او د افغان حکومت ترمنځ د امن راوستو د پاره د منګړتیا کردار ته ځان وقف کړی دی. دې مقصد لدی اکثر د ترکی د خلیج د ملکونو د افغانستان ترمنځ په سفر وی. آغا جان معتصم د سلورو غنټو په خپل یو غیر معمولی مرکه کې ویلی دی چې افغانستان کې د بدلیدونکو حالاتو او په طالبانو د نوو فشارونو راتلو له سببه د طالبانو دننه د امن او د سولې غوښتنې ورس په زیاتې دي. نیویارک ټایمز لیکي چې درې کال وړاندې د ښاغلي معتصم نوم د هغو کسانو په فهرست کې و چې د سلامتي کونسل بندیزونه پرې لګېدلي دي او امریکې ته هم مطلوب یو مفرور و. خو د امن په حالو ځلو کې د اهمو منډو تروړوالو په سبب اوس دغه حیثیت ختم کړی شوی دی. آغا جان معتصم په تکرار سره دا خبره کوي چې د امن د خبرو اترو امکانات ورځ تر ورځه روښانه کیږي ځکه چې په کوټه کې د طالبانو د قیادت په یو تازه غونډه کې طالبان مشران خبرو اترو ته سلا شوي دي او دته د خپل میشن د بیا شروع کولو امر کړی دی. ښاغلی معتصم وایي چې د امن د پاره د خپلو کوششونو په لړ کې د افغانستان د پخواني صدر حامد کرزی رور سره دوه وارې ملاقاتونه کړي دي. دا ملاقاتونه د سعودي عرب په وینا کړي وو ځکه چې د هغه وخت افغان صدر حامد کرزی سعودي عرب ته د طالبانو د کینولو خواست کړی وو. دی وایي چې د صدر حامد کرزی رور سره ملاقات کې دوی په ډیرو خو خبرو سلا شوي وو چې پکې په سکولونو او په سرکاري چارواکو د طالبانو د حملو بندولو، د طالبانو قیدیانو د حکومت د بند نه د آزادولو او د طالبانو د مشرانو د بدنامو خلکو د فرست نه د ویستو غونډې خبرې پکې شاملې وې. خو ښاغلی معتصم وایي چې ډیر قوتونه د ده د امن د منډو ترړو نه خوشحاله نه وو او همدغه وجه وه چې په کال 2010 کې کراچۍ کې په ده یوه سنګینه قاتلانه حمله وشوه چې دی پکې سخت ژوبل شو او ډیره موده په اسپتال کې پروت و چې له امله یې امن خبرې اترې تالا ترغه شوې. دی وایي ما خپل سر ته پیښه خطره د ډیر نږدې نه ولیده او خلکو به هم راته ډیر نصیحتونه کول خو ما هر چا ته دا مضبوطه خبره کړې ده چې د خپل ملک او د خپلو خلکو دپاره د امن او د سولې د ګټلو په خاطر ما د خپل سر نه دانګلی دي. نیویارک ټایمز زیاتوي چې ښاغلی معتصم په کال 2014 کې د طالبانو د مشرانو او د پخوانو وزیرانو یوه دویشتنی جرګه جوړه کړله او په دوبۍ کې سترو افغان چارواکو او د سولې د عالي شورا غړو سره خبرو ته کینوله. دی وایي په دغه ملاقات کې د امن او د روغې په لوري لوی پرمختګ شوی و. خو دی دا هم وایي چې د امن دپاره د کوونکو کوششونو په سر ډیر طالبان د ده دشمنان شوي هم وو. د دې طالبانو تحریک نه د اخراج اعلان هم وکړو او د نږدې ملګری عبدالرقیب تخاری پیښور کې قتل کړی شو. دی وایي چې اوس افغان حکومت او طالبانو سره د مخامخ خبرو اترو کولو نه سیوا بل لار نشته. د امریکنو فوجونو افغانستان نه د وتو په وجه طالبان امن خبرو اترو ته ډیر رامات شوي دي.
درنو عزتمن اوریدونکو د ډی ورجو خبری خبرونه لا دوام لري. ځینې نور راپورونه هم لرو چې تاسو سره به په خبرونه کې شریکو. تاسو هم په خبرونو کې هم وړاندې وویل چې د امریکا او روسیې د بهرنیو چارو وزیرانو د سویټزرلند په جنیوا ښار کې له خبرو وروسته ویلي دي چې دوی دواړه هیوادونه د سوریه کې پر اوربند باندې سلا شوې دي او غواړي چې دغه اوربند د سپتمبر په 12 نیټې باندې پیل کړي او دا به د لوی اختر لومړی ورځ سره سمون خوري او تر وو ورځو پورې به دغه اوربند دوام لري. خو په همدې حال چې دوی تړون ته هم او اوربند ته هم سلا شوې دي، راپورونه ښایي چې نن هم د سوریه په شمالي ښار حلب کې بلکې حلب ته سیرمه په هوایي بریدونو کې لږ تر لږه 50 کسان وژل شوي دي. په دې هکله باندې تفصیلات څه دي تاسو سره شریکې زموږ همکار کلیم افضل په دغه راپور کې.
مطبوعاتي راپورونو تر مخه د شام حلب ښار سره نږدې په هوایي بمبارو کې د وژل شوو تنانو شمیر 50 دی. د هوایي بمبارۍ په داسې حال تر سره شوې چې بلخوا امریکا او روس په شام کې د ډزبندۍ پریکړې ته رسیدلي. په دغو سیمو کې د مرګ ژوبلو شمیرې اکثره یو شان نه ښودل کیږي. د هغې وجه هوایي بمباري په دومره غټه کچه ترسره کیږي چې کره معلومات راغونډول ممکنه نه وي. تیره ورځ د امریکې خارجه وزیر جان کیری د اوږدو خبرو اترو وروسته د روس خارجه وزیر سرګی لاوروف تر څنګ مطبوعاتو ته په ډاګه کړه چې امریکا او روس په یو داسې طریقه کار رضا شوي چې تر مخه به په شام کې امن او سیاسي حل ته لاره
جوړ شي.
د امریکې خارجه وزیر جان کیری وویل نن امریکا او روس د یو داسې پلان اعلان کوي چې هیله لرو تشدد به کم شي، د خلکو مشکلات به ختم شي او خبرو اترو د لارې امن ته لاره هواره شي. د کومې تر مخه به په شام کې سیاسي منتقلي هم وشي. د امریکې خارجه وزیر هیله څرګند کړه چې که چېرې دا پلان په سمې طریقې عملي شو نو داسې امکان شته چې ورسره به هر څه بدل شي. د شام ولس تیرو 15 زیاتې مودې راسې کم ظلم او جبر ولیده چې پکې زنانه او ماشومان د بیرل بمونو او زهریلا ګاسونو د لارې ووژل شول چې نړۍ هم دردمنه شوه. د امریکې خارجه وزیر جان کیری وای امریکا زکه هم یو ګام نور هم را مخې ته شوه چې موږ په دې پوهیږو چې روس دومره توان لري چې د شام صدر بشار اسد د تشدد باز راولي او د خبرو اترو میز ته راولي. د روس خارجه وزیر سرګی لاورو هم په دې موقع تایید وکړو چې خبرې اترې مثبت اړخ ته روانې دي. د روس خارجه وزیر وویل موږ د شام امن په معاملې خبرې اترې راغونډې کړي او دا هغه خبرې اترې دي چې 13 میاشتې راسې را روانې وي. نوموړي زیاته کړه چې دا خبرې مسلسل په دې وجه هم روانې وي چې په دې کې ډېر معاملات د پوهانو د رای او د وزیرانو مشورو ته اړه لرله. روسی خارجه وزیر د شام په کشالی کې د یو شمیر مسلو او خندانو خبرې وکړې او وی ویل چې په نوې پریکړې کې امریکا او روس ترهګرۍ په ضد د عملیاتو په طریقې او د شام میانه روا حکومت مخالفینو سره د جبر او تشدد ماحول ختمولو به سر رضا شوي دي. نوموړي زیاته کړه چې نوې پریکړې تر مخه به اول 48 ساعته حکومت او حکومت مخالفینو ترمنځ د ډزبندۍ عملداری کیږي او وروسته به یو ځل بیا 48 ساعت پورې دا وغځول شي. دې سره به هم دغه ډزبندي د وو ورځو په مودې بدل شي. د روس خارجه وزیر میډیا ته وویل امریکا او روس داعش او القاعدې په ضد د عملیاتو په تګلارې هم رضا شوي. هغه ټولې علاقې چېرته چې دواړه هیوادونه به په شریکه عملیات کوي او بیا هغه علاقې چې د شام حکومت به په خپل سر عملیات کوي ټولې په دې تړون کې شاملې دي. د امریکای او روس ترمنځ د تازه او خبرو اترو وروسته هم د شام حکومت لخوا د شام حکومت مخالفینو په علاقو بمباري شوي چې پکې درجنونو خلک وژل شوي. د شام حکومت مخالفه ډلو هم په دې نوې تړون د خوشحالۍ څرګندونه کړې او هیله څرګند کړې چې دا به کامیاب شي. د ترکی حکومت هم په شام کې د 15 خانه جنگي ختمولو په سر د تړون حمایت کړې. د ملګرو ملتونو د شمیرو تر مخه په شام کې تر دې وخته پورې نږدې 400,000 خلک وژل شوي او یوې اندازې تر مخه 12 میلیونه یعنی د 1,00,000,000 زیات بې کوره شوي او د مهاجرت ژوند په تیرولو مجبوره شوي. یو این ایچ سی آر تر مخه یوازې ترکیې ته 48,000 خلکو ایجاد کړی. دا شان لبنان، اردن، مصر او عراق ته هم په لکونو شمیرې کې لاړ دي. بلخوا اروپایي هیوادونو ته هم د شام کډوالو یو بهیر تیرې یوې اوږدې مودې راسې را روان دي چې پکې یوازې جرمني حکومت ته 300,000 زیات خواستونه شوي او د سویډن حکومت ته هم د شامي کډوالو لخوا تر 100,000 پورې خواستونه جمع شوي دي.
دا واشنگتن ڈی سی دی او تاسو د ډیور اډیو خبری خبرونه ته غوږیږئ. خبر منو اوریدونکو په وروستیو کې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویل دی چې دوی به هڅه کوي چې فاټه په خیبر پښتونخوا کې د شاملولو پروسه لا چټک کړي، او د دې ترڅنګ دا یې هم وعده کړی دی چې قبایلی سیمې او د قبایلی سیمو ولس به د هغه هر ګټنه بهرمنې چې د نورو صوبو لپاره وی. همداشان ویل کیږي چې په 2013 کال پورې به فاټا یا قبایلی سیمې د خیبر پښتونخوا په صوبه کې شاملې کی. په دې حق لباندې یو نوی تازه راپور لرو چې مونږ ته د ډیوره چې خبريال الیاس خان را لېږلې دی، هغه تاسو وړاندې کوو.
وزیر اعظم نواز شریف ویلی دی چې قبایلی سیمې به د هیواد نورو برخو برابر راوستې شي او فاټا کې به امتیازي قوانین ختموي. وزیر اعظم دا خبره میډیا ته خپور کړې شي به یو بیان کې کړې ده. د دوی بیناوه چې د فاټا د مستقبل فیصله به د دغه سیمې ځای خلکو ته کول وي. د اوی چې د قبایلی سیمو خلکو د هیواد لپاره پېشمیره قربانیانې ورکړې دي. وزیر اعظم زیاته کړه چې زه د فاټا د اولسو د وطن سره د مینې جذبې ته سلام وړاندې کوم. د اوی چې فاټا تبا یو داسې ترقیاتی پیکیج ورکول شي د کوم بچي په مازی کې سم مثال نوي. د وزیر اعظم دا بیان په داسې محل مخې ته راغلی دی چې پرون د بارانو چرو د پاره د وزیر اعظم مشیر سرتاج عزیز د فاټا اصلاحاتو کمیټۍ رپورت کمی اسمبلی ته وړاندې کړو. په کوم کې چې د تور قانون اف سی آر د ختمولو او د دې پر ځای د ریواج اکټ په نوم د نوي قانون راوستلو، قبایلی سیمو ته د ملک عدالتي نظام غځولو، او فاټا خیبر پښتونخوا کې د زم کولو او دغلته یو شمیر سماجي اقتصادي او قانونی اصلاحاتو راوستلو سفارش شوه دی. د بیلابل سیاسي ګوندونو لخوا د دې سفارشاتو او فاټا د هیواد نورو برخو برابر راوستلو د په خیبر پښتونخوا کې زم کول او هرکلی شوه دی، او د دوی وینا ده چې دا عمل دې زر تر زر اثر ته ورسول شي. جیو ریډیو سره خبرو کې د عوامي نېشنل ګوند وایان زید خان ویلی دی،
حکومت بل له هغه په صورت باندې موږ نه منو و چې د په قبایلو چې خپل کم نمائندگان دی چې کم سیده او داغي کم خواهش ته 2018 د الیکشن نمخ کې پکا چې هغه د صوبې سشي او هغه ته نمائندگی په صوبه کې ملاو شو چې صوبه هغه ته په صوبه کې نمائندگی نه ملاو شي، هغه په صوبه حصہ نه جوړ شي تر هغه پورې هغه خوشاله او ترقی د دې یوشته می صدې په اوسه پورې نه پای کې صحیح کالج ته نه یونیورسيټي ته نه اسپیټال شته نه صحیح روډ شته. نو د دې ټول خبرو الله حل راوته شي چې هغه په خبره پښتون خاکي زم کی او که نظم کی او دا کم سروان نو عوامي ستل پټې د پرزور مزمت کې او د مرکزی حکومت چې راکمه رویه کړی دا دم هغه او یا کالج کم د قبایلو سره ظلم او بربریت روان دی هغه رنگ دی یو حصہ ده.
جنوبی وزیرستان سره تعلق لرونکي د اسمبلی غړی جمال الدین خان وایي چې فاټا په خیبر پښتونخوا کې زم کولو نه وړاندې د ټولو نه ضروری خبره دا ده چې د قبایلی سیمو بې کور شوي خلک دي زر تر زر خپل کورونو ته ستانه کړي شي. ډیوا ریډیو سره خبرو کې د دوی ناوه
زب ذات پخپلا د دې غش مخالفی چې موږ غریب صوبې سره زم کاوي نو خپل سټیټ راکې ولې مو سوالګر ته مو ورواله بل دې خبره وړه چې موږ حالت لاړو له خلک میجرټي دا وا میجرټي میجرٹی پریشان ادا میجرٹی دلوانا یو پریشان دا کنا اصل خبر ادا دا یو اگے خلق تا چا دی یو بل نظام سره وابستہ و ایتا یو نوی نظام ور کول او بیا په دسی حالات شل نظام ور کول چا اغا پریشان حال دی کورونا یو ران دی تب حال دی کولونا نشتا دا اسپیٹلونا نشتا دا نو په دی حالات شی اغا خل ذهنی لوانی نو په داس حالات شی دے دے زاند پر یو نظام تیراول مخیا سره دا کومه دا فیصله صحیح ده ځکه چې خلش په هوش کې خوراشي بل خبره ده دا چې موږ ژوند ته خو حکومتونه د خلکو سره وادي کوي پر کوي خو نه لږ به موږ ته پته ولاږي چې موږ آباد کی وکی ته سره مخلص یې.
الیاس خان، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
درمنو اوریدونکو او اوس هم وښوې دي د خبرونې په دې ځای کې د یوې اداري چې د امریکای د حکومت نظر سرګندوي.
15 کال وړاندې د کال 2001 په 11 سپتمبر تر هغه په امریکا کې د سورلونه ډک درې هوایي جازونه په هوا کې په زور قابو کړل. یوې د نیویارک د ټولو نه اوچت عمارت ورلد ټریډ سنټر سره وجنګولو. په دغه واقع کې د نیوینا د زیاتو ملکونو تقریبا درې زره نارینه، زنانه او ماشومان وجلی شول. بل هوایي جهاز واشنگتن ډی سی سره نږدې د امریکې د دفاع د محکمې د پینټاګان په عمارت باندې ورغورځولو، او د دریم هوایي جهاز سورلو ترهګر خپل هدف ته پرې نه خودل او دا شان د سورلو او د ترهګرو په اوکوش بکوش کې هوایي جهاز د امریکای د پنسلوانیا ریاست په پټو کې غزار شو. دغه واقعې نه پس دنیا نن ورځ په مکمله توګه بدله شوې ده. پدینا چې ګینه درې زره خلک وجلې شول، یا پدې هم نه چې ګینه دا حمله په امریکا کې وشوې، بلکې دنیا پدې وجه بدله شوه چې د ترهګرو یو ټولی د عامو ولسی زینو په هدف کولو د غلط زیات نه زیات نقصان تاوان کول یو صحیح کار وګڼلو. په دغه ورځ دغه پیښو کې مړه کسان د مختلفو عمرونو، دوی د مختلف نسل خلکو او د مختلفو مذهبي عقیدو منون کې وو. د ترهګرو چې سپکارو هغه دغه کسانو سره په لاس کې نه وو او نه ترهګرو ته د نقصان رسولو وستوانو. دوی صرف په دی وجه مړه شول چې د ترهګرو دا فطرت ته چې دوی په هغو خلکو حملې کوي څوک چې دوی له جواب نشي ورکولی، او دا شان دوی په خپلو ناوړه حملو معاشره کې کرکه او نفرت خوري. هم دغه سبب دی چې امریکې نورې عالمی برادرۍ سره په شریکه دنیا کې هر ځای کې ترهګرایلا د مخې ورکولو او د نفرت او د زور زیاتی د نظریو پر ضد ازادۍ او جمهوریت لا د ودی ورکولو پوخ نیت کړی دی. د امریکای د خارجه چارو وزیر جان کیری د نن ورځې په مناسبت خپل یو تحریری بیان کې ویلي دي چې یو لسم ستمبر د امریکای د خارجه چارو په محکمه کې د ناستو کسانو او د ټول امریکای د خلکو د ذهنونو داغونه او پرهرونه تازه او تان ساتلي دي. مونږ ټول په شریکه او ټولو نارینه او زنانه او ماشومانو ته د عقیدت پر ځواني وړاندې کوو. څوک چې د کال 2001 په پیښه کې وجلې شوی دی، د زیاته کچې مونږ سلور کال وړاندې هم په نننی تاریخ لیبیا کې شبو حملو کې وجلې شوی کسان هم یاد ساتو. په دوی کې لیبیا کې د امریکای سفیر کریس سټیونز، شان سمیت، گلن ډورتی او ټایرن وډز شامل دي. دا ټول ډیر ترزن کسانو، دوی د خپل ملک نمائندگی کولا او نور خلکو سره په ازادۍ کې د حیا عزت او په امن کې د جون پتی رولو کې لاس امداد کولو. خاغلی کیری د خپل تحریری بیان په اخر کې لیکلی دی چې دوستان او دشمنان دواړه دی په دې پوه شي چې ترهګر امریکا چری هم نشي يرولې. ترهګر د خلکو کړمی زیاتولې شي، خو دوی زموږ عزم او استقامت کمزورې کولې نشي. امریکایان که خپل ملک کې دي یا سمندر پوری پراته دي، دوی په دې غم کې خپلو کې شریک دي. دوی زموږ د ویخ بیدار اوسېدو باعث دي، او دوی نه یوازې د یو لسم ستمبر په واقع زموږ عزم مضبوطی، بلکې د هر کال هر ورځ زموږ حوصله او اراده مضبوطی.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولېږئ: ایډیټوریل وی او ا واشنگتن ډی سی 20230 یو اس ا. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ا د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.
نو خدرمنو اوریدونکو، خبری خبرونه هم په سو شیبو کې پای ته رسی، او تاسو دغه سهارنی خبری خبرونه د واشنگتن ډی سی د سټوډیوز نه واوریدله. د دیوارا جو خبرونه هم تر دا مهال وي، او د دین وروسته به د مشال رادیو خبرونه پیلېږي، او تاسو کولی شئ چې په همدغه سپو باندې دغه خبرونه واوري. د دې ترڅنګ دا چې تاسو هم کولی شئ چې د مشال رادیو د خبرونو نه وروسته بیرته د دیوار رادیو خبرونو سره ملګری شئ. او د دې خبرونه پروډوسر وو زمونږ همکار زاهد خټک، او تاسو قربانه و مازه منزه شهید. تر بلې خبرونه پرې چې تاسو په خدمت کې حاضرېږو، تاسو په لوی څښتن تعالی سپارو. سرلوړه او آباد. I'll see you.